پریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه ډیرای برخه اونیز پروګرام د ژوند رنگونو ته بیل شوې ده، خو تر هر څه د مخه پام وکړی مهمو خبرونو ته. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو او د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په منځنۍ او جنوبي اسیا کې د ترهګرۍ د ګواښونو کچه په ډراماتیکه بڼه بدله شوې ده. دوی ویلي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګریزو ډلو په پټنځایونو بدل شوی دی، خو طالبان دغه اندېښنې بې اساسه ګڼي او ردوي یې. د افغانستان په اتو ولایتونو کې نن د ورښتونو اټکل شوی دی چې ښایي سیلابونه هم ورسره وي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت په یو بیان کې چې په خپل ایکس پاڼه کې خپور کړی ویلي دي چې په نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، پنجشیر، پکتیا، خوست او پکتیکا کې نن جمعه د سختو بارانونو اټکل کیږي. د بیان له مخې په دغو اتو ولایتونو کې له 10 تر 15 میلی مترو پورې د ورښتونو وړاندوینه شوې ده. ایرانی او امریکایي سرچینو ویلي دوی د ایران د اټومي پروګرام په هکله د خبرو د بیا پیل په هدف یو بل سره په تماس کې دي، خو دواړو لورو د دغو خبرو بیا پیل ته تر اوسه کومه نیټه نه ده ټاکلې. د سپینې ماڼۍ ویاندې کارولین لویټ تیره شپه خبریالانو ته وویل واشنگټن له ایران او له منځګړو سره په نږدې رابطه کې دی. بل لور ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ویلي ډیپلوماسي دوام لري او د بیلابیلو چینلونو له لارې اړیکې د ټینګېدو په حال کې دي. دا په داسې حال کې ده چې پر ایران د اسرایلو او امریکا له بریدونو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جون په 15 په ها کې د ناټو په سرمشریزه کې وویل واشنگټن به راتلونکې اونۍ له ایران سره بحثونه پیل کړي. د اسرایلو او ایران له جګړې مخکې څو ځله امریکایي او ایراني مرکچیانو د ایران د اټومي پروګرام پر سر خبرې وکړې، خو کومه مشخصه پایله یې نه درلوده. او پر غزه د اسرایلو په بریدونو کې له 13 ساعتونو راهیسې 2 کسان وژل شوي او 140 نور ټپیان دي. دا خبر د جرمني خبری آژانس د غزې د روغتیا وزارت په حواله نن جمعه خبر کړی دی. خبر کې د فلسطینی سرچینو په حواله راغلی دی چې د غزې د جګړې له پیل راهیسې له 5000 څخه زیات کسان وژل شوي او له 1200 څخه زیات نور ټپیان شوي دي. دا جګړه د 2023 کال راهیسې وروسته تر هغه پیل شوه چې حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګر بولي پر اسرایلو غلچکی برید سره 1200 ووژل او شاوخوا 250 نورې برمته کړل. د ملګرو ملتونو په ګډون بېلابېلو بشري ادارو په وار وار غزه کې بشري حالت نازک ښودلی او د جګړې له ښکېلو خواوو یې د اوربند غوښتنه کړې ده. د خبرونو پای
د ژوند رنگونه.
خوږو او درنو اوریدونکو یو ځل بیا سلامونه، زه سلطان محمد سرور یم او د ژوند رنگونه د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کوکنارو په کر کې بندیز لګول شوی دی او په ډیری ولایتونو کې کاروندګر ترې منع کړي دي، خو یو شمیر بزګران وایي وچکالی ده، بدیل کښنه لري او که وضعیت همداسې دوام وکړي ممکن بیا د کوکنارو کرته مخه کړي. د ژوند رنگونه په دې خبرونه کې د زراعت پوهنتون پخوانی استاد انجینر مسعود شاه احمدی او زراعتي کارپو انجینر معروف صدیقی دواړه له موږ سره میلمانه دي. درنو اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ خبرونه سره تماس ونیسئ. د موږ د واتساپ شمیره ده 00 2 0 2 0 3 0 8 0 1 1. شمیره یو ځل بیا تکراروم 00 2 0 0 2 0 3 0 8 0 1 1. د خبرو پیل د انجینر صاحب احمدی سره کوو. احمدی صاحب، بیا هم یو جهان مننه چې موږ ته مو وخت پیرزو کړ.
پلوار سره سلامونه او نیک چیلې تاسو درنو همکارانو او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ به.
ډیر مننه احمدی صاحب. پوښتنه مو له تاسو نه دا ده چې بزګران شکایت کوي، بزګران وایي چې بدیل کښت کې دوی سره مرسته نه ده شوې، وچکالی له بلې خوا ده، امکان لري دوی مجبور سي چې د کوکنارو کرکیلې ته بیا مخه کړي. کوم زراعتي بوټي یا کومې ونې امکان لري چې هم د اقتصادي له نظره او هم د کرکیلې د سهولت له نظره د دې کوکنارو بدیل سي؟ انجینر صاحب احمد مهربان سي. بله اوري انجینر صاحب احمدی، زموږ پوښتنه مو واخیسته. فکر کوم تماس ورسره کمزوري شوی دی. انجینر صاحب صدیقی ته به ورسو. انجینر صاحب احمدی، ستاسو تماس موږ سره کمزوري دی، غږ مو سم نه راځي. که خپل موقعیت بدل کړي کېدای سي وضعیت مو ښه شي، شبکه قوي سي، د نت قطع سو. انجینر صاحب معروف صدیقی با ما هستین؟ موږ سره هستی؟
بله بله دارم صدا شما.
یک جهان ممنون.
بخیر خوب هستین؟
شکر است. انجینر صاحب بزرگوار، یک جهان ممنون که با ما وقت ارزانی فرمودین. دیره مننم.
خواهش میکنم. یار خوشحال هستیم، امکار خوبم انشالله.
همه سلام میکن دوست عزیز انجینر صاحب گرامی. انجینر صاحب پشتو ما سوال کردم از انجینر صاحب مسعود شاه احمدی، ایشان تماس
گرفتم گپ شما
انشالله گپ گرفتین. شما اگر میتونین پشتو صحبت کنین، اگر نه دری هم خوب است. ما گفتم که در حال
صحبت میکنم روانتر صحبت.
باش. گفتم در حال که کشت کوکنار منع شده در افغانستان، اما دهقانان شکایت دارن، میگن که در قسمت بدیل معیشت با اونا همکاری نشده. میخوایم بدانیم و شما توصیه‌ای بر دهقانان داشته باشین که کدام نبات یا کدام میوه، کدام درخت میتونه بدیل کوکنار باشه. در هرات سالهای گذشته میگفتن که زعفران میتونه بدیلش باشه. نظر شما بفرمایید انجینر صاحب صدیقی.
با تشکر از سوال خوب شما، بازم مجددا سلام خدمت شما و شنوندای عزیز، عصر همگی بخیر، زنده باشیم. طوری که خود شما در جریان قرار دارین، افغانستان یک کشور زراعتیه که حدودا 75 تا 80 درصد مردم به کشت و زراعت اینا مشغول هستند. با متاسفانه در سالهای اخیر طوری که شاهد حال هستیم، از اثر خشکسالی ها دیاقین ما خیلی متضرر شدن و متاسفانه همچنان از آبهای زیرزمینی استفاده میکنم برای کشتهایی که نباتاتی که آب زیاد نیاز داره. و خود شما میفهمید که کشت خشخاش هم کشت خیلی خوبی نیست، از نگاه شهری هم مجاز نیست، باید سر از اون کارم نشه و بدیلی به جای از اون یک نباتی که نیاز آبی و کم باشه مثل زعفران و دیگه نباتات تیپی مثل انقوزه یا هنگ که بگم، اینا میشه که به جای از استفاده بشه. به خاطر که مثلا اگر ما نبات انقوزه کشت بکنیم یا زعفران کشت بکنیم، اینا از جمله نباتات خود اقتصادیه و مقرون به صرفه هم هسته که میتونیم به حساب با سرمایه کم ما محصول یا مویلد زیادی به دست بیاریم. بنابراین میشه که دیاقین ما این پیام برای اینا داریم که رو بیارم به کشت خود زعفران مثل مثلا خود نبات انقوزه یا هنگ، دیگه نباتاتی که نیاز بینا کمه که هم از نگاه آب و هوا خیلی آب و هوا خوب افغانستان داره که به نبات زعفران خود شما بپنید که به نام طلای سرخ یاد میشه که به بیشتر کشورهای صادر میشه. و همچنین نبات انقوزه که حتی میتونیم به هندوستان صادر شده، بیشتر صادر بشه و خوشبختانه حال کشتی و ترویج شده به افغانستان، به شکل خود خودرو هم میشه و شکل خود آبی هم که میشه. نیاز آبی خیلی کم میتونن این نبات به جای کشت خشخاش استفاده کنن که هم نیاز آبی کمه و هم از نگاه اقتصادی خیلی خوب است.
بسیار زیاد تشکر انجینر صاحب گرامی. دو نبات را که شما نام بردین، انقوزه یا هنگ و زعفران، بازارش در داخل افغانستان خوب است؟ من گزارش هایی که به ما میرسه میگن که یکی از تولید کنندگان بسیار خوب در قسمت زعفران هرات است. بازارش در داخل چطور است و در خارج؟ میخوایم بازگرا بشنوه و بفهمن که قیمت اقتصادیش چقدر است.
نبات زعفران خود یک حد از چند سال به این طرف خوشبختانه در هرات کشت میشه که دو ولسوالی بیشتر کشت میشه، یکی ولسوالی پشتن زرغون و یکی ولسوالی قوریان که آب و هوا خیلی مناسبه، آب خاکی خیلی مناسبه برای کشت زعفران. دیگه قبلا که بود پیاز زعفران هم قیمتی بالا بود، حالی چون که میفهمین که بین عرضه و تقاضا یک رابطه معکوسی وجود داره که هرچی عرضه زیاد بشه تقاضا کم میشه، به اساس از او مردم خود دیاقین مخصوصا کشاورزای ما فوکس اینا رو پیاز زعفران بود تا 4-5 سال پیش و زودی نبات در هاروست میکردن یا یک سال دو سال که تیر میشد زعفران استفاده میکردن، فقط پیاز رو با پس میفروختن و حالا چون که پیاز زیاد ارزش بود و قیمت کاهش پیدا کرده، حال فوکس یا متمرکز خود سکتور خصوصی تاجرین و همچنان کشاورزا ما دیگه کسب و کارا اینا خود تمرکز اینا رو خود گل یا تار زعفران هسته که تار زعفران خود شما میفهمین که این به یک نبات 7 ساله‌ای که به نام طلای سرخ هم مسمیه که به کشورهای زیاد صادر میشه که حتی خود شما میفهمین که از نگاه کیفیت یا کوالیتی در سطح جهان چند نام کشیده. پس بنابراین دیاقین ما میتونن که از این نبات زعفران استفاده کنم، دیگر نباتات که نیاز بینا کمه از اونا کشت کنم به جای کشت خشخاش، چون کشت خشخاش که هسته از نگاه دین اسلام هم مجاز میه و دیگه اثرات بله. منفی هم به جامعه ما میگذاره.
بله بله، خیلی جا تشکر انجینر صاحب صدیقی بزرگوار. همکاری تکنیکی میشاره میکنه که شنونده عزیز روی خط هستن. دوست عزیز بفرمایین، خود معرفی کنین، نظر خود یا پرسش رو که دارین مطرح کنین. میکروفون ستاسو خدمت کردی میربانی. اوکی گران اوریدون که دی آزادی رادیو ده دی ژوند رنگونه پروگرام، مایکروفون ستاسو خدمت کردی، خپل پوښتنه مطرح کی. بله غږ نه راځي دی ګران اوریدونکي ځان موږ سره وصل نه دی فکر کوم. انجینر صاحب احمدی تاسو دوباره موږ سره اتل صاحب مهربان است خپل ځان معرفي کوي او خپل کوم ځینې اړیکه نیولې ده خپل سوال مطرح کوي، مهرباني وکړي.
قربان سماله د خوشاله که ساسې مې څنګه ورته چې په هدا کلم به من ولا
څه عبد الاحد اتل صاحب مهرباني است.
قربان سم د مواد مخدر اړوان موضوع د محترم سروت صاحب.
بله بله بله، د قانون شکایت کوي چې وچکالی ده او دوی د کوکنارو ل کرکلی منسوي دي او دوی سره باید کومک وسی وای مرسته موږ سره وسی کنه موږ مجبور یو چې بیا ورته مخه کو دغه بوټه.
قربان سم فرمات واکن دغه چې سلطان محمد سرور صاحب له تاریخون کې شدا شکایت کوي چې بل دغه خلی کو خدا دې خاره کو خاره بار بار مخکې دغه ځوانان بوخت نو کارو نظر بوخت کنه صاحب صاحب مشکلات حل و نو چې مواد مخدر سرور سره محترمه باندې کې دي دغه پر ځای باندې وس مثال د خبرې مرته بدلی معاشات نه نړیوال را کړی دي نه دولت را کړی دي پکات پکادل ته پهیلمن کې کاروندګر سرور صاحب دا وس چې کری کال کې کری نو یا کال کې دی یا ریحان دی یا جواری دی هغه بدبختانه باید داسې وامه کې چې مسئلات ثاني نو تاسو ته بهتره معلومات چې وس خلک مصارف ډیر باندې کې دی یو خو وکالي د دولت لپاره کې اقتصادي ستونزې دي نو سرور صاحب موږ د خپل حکومت څخه غوښتنه ده چې مثال د غزمیر پمبه وته نړیوال بازار وګوري چې د غزمیر پمبه مثال جوار دی مثال ریحان دی دغه شانته نړیوال بازار نو وګوري چې د غزمیر حاصلات په شپه باید موږ د لاسته مثال خبرې وځي هغه په کم قیمت موږ د لاسته وځي غزمیر بصره پلا کرا جوړي. سرور صاحب
مننه. کارپوهان را سره دی انجینر صاحب احمدی او انجینر صاحب صدیقی هغه باتمن تاسو او نورو بزګران ته سپارښتنې لري. مننه اتل صاحب چې تماس مونږ نیولې یو جهان مننه. احمدی صاحب تاسو موږ سره وصل شوی بیا احمدی صاحب؟
بل یو وصل
بس امره. اول خو دغه د اتل صاحب اندېخنو ته تاسو څه وایي؟ وای د موږ پومبا د جوار د ریحان دی وای بازار نه لري او موږ زحمت پیوستلې دا سایم تقریبا اباس دی او د کوکنارو د کارکلی وای بدیل معیشت هم څوک نه راکی.
د اتل صاحب دا خبره بالکل د تایدو مذکر د افغانستان صادرات ډیر کم دی او موږ هیڅ داسې صادراتي لار ما سیوا د پاکستان نه لرو چې هغه زموږ حاصلات خارجي مملکت ته انتقال شي. نو دا په صورت عموم کې د ټولو بزګرو تجارانو او صنعتکارانو دا غوښتنه ده چې کم صدل ته په افغانستان کې د اصلاحات په شکل اختل کیږي یا هغه په صنعتي شکل تولیدیږي یا صادریږي برابریږي، هغه باید صادر سي. د صادراتو یو اساسي لاره باید ورته معلومه سي او پر دې باید اساسي کار وسي. ولې زیاتره وخت کروندګرو په دې باره کې غوښتنه کړې ده، خو فکر نه کوم چې چا دې اساسي غوښتنه منلې وي یا پر دې کار کړی وي. زه داسې هم نه وایم چې دولت په خاص کار نه ورته کړی، دوی به خپلې هلې ځلې کړې وي. ولې تر ټولو غټ اساس د افغانستان د رسمیت نه پېژندنې ده چې په هغه سره زیاته کچه زموږ صادرات لارې بندې دي او زموږ د وطن څخه کم صنعتي یا تجارتي اموال چې دي هغه نه صادرېږي. نو په زیاته برخه دا ستونزه چې ده په زراعتي برخه کې موجوده ده، او زراعتي حاصلات مو په وطن کې داخل په ډېره ټیټه قیمت سره بازار ته عرضه کېږي یا په ګودامونو کې ذخیره کېږي چې هغه دوی په دې نیت کله کله په فابریکو یا ګودامونو کې ذخیره کوي چې ممکن بازار به سم شي یا به صادراتي لاره ورته ولټول شي، خو بالاخره مجبوره کېږي چې بیرته هغه جنس پر پاکستان خرڅ کړي او د پاکستان د لارې په ډېر ټیټ قیمت اخیستل کېږي، او بیا پاکستان یې په خپل نامه او په خپل امکاناتو هغه پروسسوي، برابروي په خپل نامه نورو ملکونو ته لیږي. نو زموږ لپاره نور داسې اساسي صدراتي لاره نشته مڅه د پاکستان څخه. نو زه خپله شخصا د دولت څخه او ټولو هغه اماکنو و دولتي اداراتو یا د صنعت او تجارت په برخه کې چې کم مشران موجود دي، دغه څخه دا غوښتنه کوم چې په دې برخه کې باید اساسي پلټنه وسي، مجلسونه وسي، د بزګر غوښتنې ومنل سي او د وغو څخه پوښتنې وسي چې په کومه لار امکانات ته. او د دې لپاره یوازې پاکستان بدیل نه دی، بلکې ډېر نور ممالک شته چې د وغو سره موږ کولی سو ښه روابط ولرو، یا حوالي هوایي دهلیز لارې یا د ترانزیت لارې د نورو ملکونو په طریق سره د خپل زراعتي محصولات صادر کړو. نو په دې سره به هم د هېواد اقتصاد ته ډېر اساسي ګټه رسېدلې وي او بزګر به د معیشت سره ګرځېدلې وي. په زمن کې به د بیکاري کچه راټیټه سي او خلک به پر زراعت یو خاص علاقه او مینه پیدا کړي.
ډیره ډیره مننه احمدی صاحب، مهربان یاستی. تخنیکی همکار می وایي چې یو ګران اوریدونکو مو سره په خط کې دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. بلې،
زه حبیب الله يم د ناوید ولسوالۍ سره تاسو ته تماس کوم. او زه د ازادي راډیو او ټول کارکونکو ته سلام علیکم.
و علیکم سلام.
زمانه کې هلو منی. نو موضوع د تاریخو د بجن پر ما اشاره.
بله مهرباني.
پښتنه مو دادا
تاسو خپل سحکل څه کړلی وو؟ حاصلات مو څنګه وو؟ پوسیمو کې مو اوس کا تریا کرل کی کنه؟
اره کو دناوی په ولسوالۍ کې کتن نه کړی کېدل د شیو زېما چې به کړلی و، هغه حکومت ته ما باندې یوړل. نو موږ غنم کړو، غنم دې غنم بل پناوي کې بل شي نشته. یو پالې ځن خلکو کړلې دي اندوانو، خو هغه ولاړ بازار یې نشته، خلک دغه شي نو خالي وته کې نشته. نو بل غنم موږ تخپل موږ کړلې دي، موږ حساب ورته کوي په درې نیم سو خپل غنم موږ ته پریوته. یو ډی پی ام امبار موږ په ول زر کال دای دانې سو سپین په تین نیم زر دانې سو، هغه چې حساب ورته کوي پر جری پاندې موږ ته امبار غواړي، موږ ته 50 روپۍ لا نه پاتې، 50 روپۍ لا ولا سره پاتې. که د مسلمانۍ خبره مې دا درته وکړه، د افغانستان خلک دا رقم سره ستړي دي، غریبان خلک نه زموږ اواز څوک اوري، نه زموږ بغاري څوک اوري، نه یو لار کې نه نړیوال اوري، نه کوپر اوري، نه ولا کې اسلام اوري.
حبیب الله صاحب، څو بچان دي کور کې؟ څومره سر خیل خانه ده؟
زما لس اولادونه دي، لس نظامان دي.
نامې خدا
او 15 میلیونی دي. نو دا چې
لازمن پینځه لونه پینځلس
او کوزه مې کوښنيان مې دي، نور هم ژوند مې دي، تقریبا 22 درويش کاڅه تقریبا د شیزو.
زمن دي کار کوي؟ څه کار کوي؟ وګورم کار کله کې زراعت کې اخته دي کنه؟
دلته خو کار نشته محترمه، کار پر دنیا د لسر په ولا کسته. چې دلته دې څوک روزانه و کې د خدای بار مانه و چې موږ یو روزانه پیدا کېدلې موږ یو کار پیدا کېدلې موږ نه کار نه خاص د غمځ کې ته ناشت یو غمځ کې دغه رقم د چې موږ شي نه جوړي د یال غلاله ولا کرے جوړي دا خلک بر مجبور دي د نړیوال د شل کله موږ ته دغه خبرې کې چې موږ کومک تر سره کو کومه کې دغه چې دی چې یو چاته مور چې یو بوجام باري یو بوجي توري اسپيني یو بوجي وړو سره ای په دغه بار زموږ اقتصاد نو سره سمېږي دا رقم نه نړیوال موږ سره مرسته نه کی موږ خطا ایستلې د شل کال یو لر لولا کر سره کی
حبیب الله صاحب تا ویل چې غنم دې کرلی وو د غنم تر څنګ دې نور څه کرلی وو میوه چې شي وکنه پالیز دې درلوده کنه سخ کال
دغه پالیز مې درلوده پالیز خو د نو وبو سره شبلاړي را څه شال څه ګرځېږي او غنم مې لا دغه رقم و چې
د چې شي پالیز وو
دغه رقم
د خربوزو پالیز وو کدي
دوه غنم وو د بینډري پالیز
ها 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 ها
د اندوانو پالیز مې نو د بادرنګ وو او د بینډري پالیز مې وو
خا د تاسو کلی کې اکثر د خانان د تاسو گاونډیان چې دي اوغې ممدا غنم او پالیزونه د ترکاری لري ک نور څلري مړنی مړنی نست مړنی مثلا ونی نور میوه
کمی دي کمی دي دا چې یو ځای مې یو باغ مغي یا درخت مخته د دلته ټول زرات چې دي د غنمو دی یا خلک د پالیزونو دین دوانو کری بل شی دلته نشته بس دغه غنم او سوزبر چې مودي جواری دي نو اصله زیات خلک د پمبه سره کری شی اوس خو موږ د وچکلو د وبدونه نه لرو البته مو اقتصاد سره کمزوري دي په پښتو مو اس نه رسیدي د امبارو د خواسه دواوي یو بوتل دوا مسته په 14000 کلداري راکې یا په 15000 کلداري راکې هغه زموږ واسکار نه پرتي
حبیب الله صاحب ته موږ سره پات سره په خط کې تلیفون دې مقطع کوا انجنیر صاحب احمدی را سره دی د زراعت د پوهنتون پوخانی استاد او زراعتي کارپو اوغي به تاسو ته توصيه ولري انجنیر صاحب احمدی حبیب الله صاحب له هلمند له ګرمسیر ته تماس نیولې دی مشکلات تاسو واوریدل دوی ویلې چې کری ډېر ورته ګران تمامېږي ګټه نشي تر اخیستای څه توصيه ورته لري انجنیر صاحب احمدی حبیب الله صاحب ته
دا حبیب الله ورور خبرې یوازې دا د دم مشکل نه دی بلکې په ټول افغانستان کې دغه ستونزه موجوده ده او موږ په وار وار د دې سپارښتنه کړې ده چې تاسو د مسلکي کسانو سره اړیکه جوړه کړئ او داسې کسان پیدا کړئ چې هغه په مسلک کې ماهر وي او هغه تاسو ته داسې مشورې درکړي چې تاسو دغه ستونزه حل سپارتانی سره زه یو ښه مثال د لیپه کندهار کې درکوم زه د واتس اپ تلارې تقریبا د نیم افغانستان سره د کندهار څخه پاړی کې مې چې هر څوک په زراعتي برخه کې سنځو لري یا دغه سي د حاصلاتو کچې هم ټټي او د حاصلاتو عاید ډیر کم وي او دی سر رسیږي یعنی کم مصارف شي کړي عاید هم د مصارف سره یو رقم برابر سي نو دې ته هیڅ شي نه پاتېږي نو غواړم موږ داسې مسلکي مشورې ورکوو په لومړي سر کې د کښت په شروع کې موږ دې ته ځینې سپارښتنې کوو چې په هغه سره د دې مصارف کم سي په ځمن کې حاصلات زیاتېږي او عاید یې مرسره زیاتېږي زه یو لنډ مثال درکوم خپل حبیب الله ورور د ډی پی کوټ شکایت وکړي په وار وار موږ کروندګرو ته ویل چې تاسو نور ډی پی کوټ په زیات اندازه مه کاروئ ځکه ډی پی کوټ چې دی هغه د مصارف ترڅنګ ستونزې هم زیاتېږي او په افغانستان کې اوس ډی پی کوټ چې دی هغه ټوله د یو اکیډیه پر اساس کاریږي او بدبختانه ستونزه زیاتې دي او دلته زیاتره کروندګر د جېز څخه چشا سلات لا سره وړي ولې ستونزه زیاتور ته پیدا کیږي موږ په خبره په مسلکي توګه پر یو جریب ځکه باندې د 2000 افغانۍ څخه نیولې تر 3000 افغانۍ پورې لا هم کروندګر د ډی پی کوډ مصارف کوي چې دا ډېر هغه په لوړه کچه مصارف دي چې د خپل پاتلات سره د غایت د ثلاثه نه سره وړلې او ګټ نه سره رسیدلې اوس په تیر خبرونه کې ما د انپیکا یا د ونه وکړل اوس بیا غوایم چې اوس نړۍ مختتللې ده هغه خبره هم نشته چې د نړۍ د نورو ملکونو څخه مشته امکانات نشته یا شي نه رسیږي اوس کم سچ په امریکا کاناډا او جرمني او ترکیه په ارزای کې پیدا کیږي هغه په افغانستان کې هتا پیدا کېدلې سي کو صرف دا غه سره پوها او معلومات مهم دي څو کې ولري اوس انتقاد مش پر یو جری باندې د 400 شپېتاب غنو کو درکو یعنی دا انتقاد کو چې دی د 450 افغانو پر یو جریب مصرفیږي چې د دلته په دغه ځای کې 2000 تر 2500 افغانۍ بچت کیږي. دغه بچت کله چې دی وکی هلته چې دی حاصلات واخلي د حاصلاتو باندې 2500 اضافه کیږي یا 2000 اضافه کیږي. که ډېر اضافه نه شي 1500 افغانۍ خو اضافه کیږي. دا چې پر فی جریب دته 1500 افغانۍ اضافه شي دا خپله د ده عاید دی. نو په زیاته کچه ستونزه چې دی هغه غیر مسلکیتوب دی. دی چې خوار نه بدی ځکه په ډېرو ځایو کې اوس مثلا ما یو نفر ته توصیه وکړله هغه اتیا جریبه غنم کرله بلې په کندهار کې د میدان یوایي پر مخامخ د دامان په علاقه کې غنم کرله. ډېره غټه باغداري ده هلته اووه بزګر پر ولاړ دي اووه ته اووه دانې کورونه ور جوړ کړي دي او دی خپل عمر سره ستړی یې. نو د زما څخه د مسلکي کرنې غوښتنه وکړله. ما ټوله د کرنې توصیه ورته وکړله او په لومړي ځل مې د 1,00,000 افغانو د کور د استعمال څخه دی راوګرځوئ. په شپږ دېر زره افغانۍ مې دده ټوله مشکل ور حل کړي. یعنی 1,00,000 افغانۍ او شپږ دېر زره چې سره مقایسه کړي تقریبا 1,00,000 څلور دېر زره داسې دده بچت په اول سر کې وسو. دغه پیسې دی کولی شي چې بیرته مثلا دده دغه پیسې لکه پرایه چې اضافه سولي او دی دغه څخه اساسي ګټه ترلاسه کولی شي. اوس سږ کال یو طبیعي آفات موجود و. دا غتر څنګه اقتصادي ستونزې هم موجود دي. د اوبو کمښت هم موجود دی. مختلف نور ستونزې دي چې هغه د بزګرو دغه ستونزې زیاتې کړي دي او د دې پر حاصلات یې ډېر منفي مثبت اثر کړی دی. چې هغه منفي اثر یې کړی دی چې مثلا د دې حاصلات ډېر کم شوي دي. مثلا یو څوک د 50 منه غنم څخه ګرسره 15 خورواره غنم اخلي ولې مخکې 12 خورواره 12 نیم خورواره غنم اخیستله چې درنیمایي لا ډېر کم شوي دي. نو موږ دې ته تل دا وایي چې تاسو د مسلکي کسانو سره لږ څه اړیکه پیدا کړئ. کوشش وکړئ چې د هغو سره په اړیکه کې پاتې شئ. حتماً به تاسو ته ګټه درسیږي. که نه یې سر د نن ورځې څخه دا د زما شماره زه ټولو کروندګرو ته په عامه توګه وایم چې 0 1 4 1 0 8 4 4 زما د واټسپ شماره ده. خدای دې وکړي چې د افغانستان په یو لیرې پرته ولسوالۍ کې نه، خدای دې وکړي چې په امریکا کې نه، چې په هر ځای کې زراعتي ستونزه ولري، زه د خدای لپاره په سبیل الله تاسو په خدمت کې یم. دا یوازې اوس نه بلکې د 9 کالو راهیسې زه د واټسپ خدمات لرم چې ان ما د ورځې 1,200 مسیجوم جواب کړی دی. اوس هم په لن دغه رقم کار دی. نو دغه د دې هغه اساسي طریقه ده. او بل دا د اوبو کمښت د یاد کې ګوره د پالیس کرلې دي. د څونه مصارف کیږي پلمزه که کلبه کوي د بزګر د لاس مزدوري د چاغه دغه په بلچه باندې دغه جوی جوړي ورته د اوبو لارې جوړي دغه تر څنګ تخمونه ورته رانی سي کودونه ور کوي اوبه مصرفوي وخت ځای کیږي تر هغه سر ډیره د دې پالیس ختمي جدا د اوبو کمښت دی. د اوبو د کمښت څنګه په ټوله نړۍ کې د افغانستان په ډیر چټک توګه د دغه ستونزو سره په اساسي توګه مخ دی. چې یعنی په نور نړۍ کې 2% د مشکلې په افغانستان کې به نه 90% د مشکل زیاتېږي. ځکه بدبختي دا ده چې په کښتونه کې یوازې غټې برمې دي او د غټو برمو څخه بېخي زیاتې اوبه د مځکې د شکم څخه راخېږي چې هغه د مځکې واټر ټیبل یا دا د اوبو سطح چې دا ورځ تر بلې کښته کېږي. برمې اوس په سیالي وال کېږي. د 40 متره پر ځای 100 متره وال کېږي. د 100 متره پر ځای 150 وال کېږي. د 150 پر ځای حتی ما اورېدلی دی چې په شاولیکوټ ولسوالۍ کې 300 متره برمه وال کېږي. نو دغه ستونزې موجودې دي. دوی د ډریپ اریګیشن څخه کار واخلي په اوله پلای په یوه جریب کې 8,000 تر 10,000 افغانۍ مصرف کېږي. خو زه باوري یم چې دوی به ډېر ښه حاصلات ولري.
مننه مننه انجنیر صاحب احمدی. همکار مراته وای چې یو ګران اوریدونکو را سره په تماس کې دی، په خط کې دی، له پاکستان یې تماس نیولې دی. مننه مننه حبیب الله خان. مهرباني وکړئ مایکروفون به خدمت کې دی. ژوند رنگونه خبرونه له ازادي رادیو.
السلام علیکم محترم نریاس نری صاحب.
نوریاس نوری نیم، سلطان محمد سروریم. نوریاس نوری دی ما همکار دی. ته خپل ځان راو پیزن اگران اوردون کیا؟
بلکل سلطان محمد سرور صاحب بس مستطول
وو می پیزن دی، وو می پیزن دی، کشمیر خان زرمالوال صاحب. میرابانی میرابانی.
نو بس کلا کلا خود غلطی کیه که متاسب مز بخی متاسب بخو.
اللہ دیو بخی فرق نکی. ٹوک می دسر کولی.
نو نور همکاران کو خدي انشاءالله
ټول خدي. خبرونه زراعتي خبرونه ده د کرن مبارک غږیګو مهرباني وکړئ
تاسو کړی مې دا او د زراعت مبارک نو د زراعت مبارک خو زراعت خو څه ده چې محمد سرور صاحب یقین دې څه دغه زراعت لپاره اوبه چې دي ډېرې مهمې دي ځکه زراعت څه ده په اوبو باندې پایښت کوي او یا په ورس باندې نو اکثر جو ہے کہ چیر اوبه ډېرې زیاتی اوبه مثلا بیا دې خرچ شي چې مثلا سا یې ډېرې اوبه ولري یا دا برمې وي نو هغلته څومره ډېرې اوبه وي هلته سلطان محمد سرور صاحب حاصلات چې دي ښه حاصلات سړی ترلاسه کولی شي یعنې زراعت چې ده
زرمالوال صاحب حاجی صاحب ته اوس پاکستان کې په هریپور کې هلته د ځمکو حالات څنګه ده هلته برمې دي کنه هلته اوبه به وي ډېرې وي څنګه
او دلته خو ډېرې اوبه دي یو خو دتبیلې بند د دغه ډېرې اوبه لري او بل برمې هم شته اوس دلته دغه بورینګونه دلته ورته وایي مثلا دغه اکثره خلک استعمالوي او لنې کمرغه افغان کډوال هم دسې دي چې اوس په کور کې دوی کاوې لري دغه برمې
حاصلات څنګه وسکل څنګه دي
نو حاصلات یې خو د کښو بو ډېر دي او ډېر دي او په دې کې راځي ورته او بو هغه زمکه سي دي او هغه زراعت سي دا هغه یعنی ډېر ګټه کوي یعنی زه معلومات کوم
مننه حاجی صاحب مننه دینه چې تماس ونیولې وو درنو میلمنو ګرانو اوریدونکو له هلمند ده هم موږ ته د بزګرانو نمائندګۍ یو پیغام را لېږلې دی هغه بو وورو او بیا به د میلمنو نظر پر واخلو
تاسو د ازادي درنو کارکونکو او اوریدونکو ته زه جدیر مولي صاحب د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ د ګرنش میر بزګرانو فنمائندګۍ کې تاسو سره په لین کې يم او سلامونه وړاندې کوم خدای دې وکړي چې جوړ روغ به یاسي زموږ ارزو دا و چې په افغانستان کې د کوکنارو کرل د بدیلې نشټوالي له امله بیا خلک کوکنارو ته مخ کوي نو هغه وایي کوکنار د اسلامي امارت لرا ته غوړسته مکمل بن سیوي دي خو د وچکالۍ له امله زموږ کرنیز حاصلات کم سیوي دي همدارنګه د امریکا له لوري پر هیواد غیر قانوني فشارونه روان دي په افغانستان کې هغه څه چې نړیوال غواړي لکه د کوکنارو کښت نه کرل نوري خطرناکې ستونزې چې چاته خطر لري اوس هغه په ټپه ولاړې دي او افغانستان الحمدلله مکمل یو د امن ځای دی خلک د خپل آزادانه ژوند لپاره حج کوي نو د کوکنارو نکرل اوس هم د ستونزو یو لامل دی خو زیاتره علتونه وچکالۍ نړیوال فشارونه او د بدلې کرنې نشتوالی دی نو خدای پاک دې وکړي چې زموږ راپور تاسو ته او ستاسو کارکونکو ته ورسیږي او زموږ راپور د خپل اوریدونکو سره شریک کړئ السلام علیکم ورحمت الله
صدیقی صاحب پیام آقای مولی صاحب جدیر شنیدین از هلمند گفتن که بعضی از عوامل یادآور شدن که چرا بعضی دهقان مجبورن به کشت کوکنار رو آورن و خواسته ای داشتن که مثل همه دهقانان دیگر خواستار بدیل معیشت بودن و کشت بدیل چه توصیه میتونین برشان داشته باشین صدیقی صاحب مهربان
خدمت جناب ولایی صاحب تمام شنوندای عزیز خود شما می فهمین که کشت خشخاش کشت خوب مناسب هم نیه به افغانستان و از نگاه خود چی هم که هست مغرون به صرفه هم نیه و طوری که قبلا هم گفتم این کشت که هست خود برای ساعت انسان هم مزیره که از نگاه صحی انسان ها متضرر میشه و همچنین و کشت مجاز هم نیه بر خاطر از کشت بدیل باید ما دهقانان ما انتخاب کنن و کشت کنن بخاطر چون که میفهمیم که کشور ما یک کشور زراعتیه و دیاقین باید از مشوره و رهنمودهای
متخصصین بخش زراعت استفاده کنم و کشت بدیل به جای کشت خشخاش استفاده کنم، چون خود شما میفهمید اگر زعفران کشت بکنم یا نباتات طبی که هست مثل هن یا الغوزه که گفتم، دیگه نباتات ریحان مثل نباتات مثل کندل و اینا به جای کشت خشخاش کشت بشه، نبات بدیلی باشه، خیلی بهتر است. چون که خود شما میفهمید که زعفران هم نیاز آبی و کمه و همچنین خود آن غوزه یا هنگ هست که خوشبختانه از چند سال به این طرف کشتی و ترویج شده به افغانستان، که همچنینی به شکل طبیعی و یا خودرو و هم به شکل خود آبی کشت میشه و از نگاه اقتصادی خیلی خوب، یک نبات اقتصادیه که نیاز آبی و کمه. خود شما میفهمید که خشکسالیه و نیاز آبی و کمه، بنابراین میشه که به جای کشت خشخاش از این کشتا استفاده بکنم تا یک زراعت خود خوبی داشته باشیم، از زراعت انوی و زراعت مدرن یا زراعت پیشرفته ما تبدیل بشیم و استفاده از خود تخمای شده و روش های آبیاری و مبارزه با آفات و امراض اینا از مشورای خود متخصصین بخش زراعت استفاده کنم تا باشه که زراعت ما خوب بشه. در واقع خود چما میفهمیم که اگه زراعت خوب بشه اقتصاد مردم خوب میشه، وقتی اقتصاد خوب بشه خام خواد اگه مشکلات و چالش ها از سطح کشور ما کم میشه. بنابراین ما توصیم اینه که برای دیاغین که از آبهای زیرزمینی هم خیلی استفاده نکنم. اگر خود چما میفهمیم اگر چند سال دیگه امیت خوشسلی ها ادامه پیدا کنه، آبهای زیرزمینی از طریق نصب سولر ها اینا خیلی استفاده بیرحمانه میشه و ما باز شاید کمبود خیلی آب میشیم و دیگه مشکلات و چالش ها زیاد میشه، حتی آب برای آب خوردن هم باز با مشکل مواجه خواهد شدیم. و توصیه‌م اینه که به جای کشت هایی که نبات که نیاز آبی زیاده، از کشت هایی مثل نباتاتی که مقایم به خشکیه و نیاز آبی کم است از این استفاده بکنم تا باشه یک زراعت خوب خوش میکانیزی داشته باشیم.
بسیار زیاد تشکر. انجینر صاحب صدیقی، پیشتر انجینر صاحب احمدی هم توصیه داشتن به آقای حبیب الله که از هلمند تماس گرفته بودن. یک مشکل بزرگی است که سطح آگاهی بزرگان میگن قدر بالا نیست که امونیازمندی های و معرفتی که راجع به کشت و کشت و زراعت داشته باشن او رو مرفوع بسازه. خیلی کم مشوره میگیرن از متخصصین. در منطقه که شما هستین آیا بزرگان در وقت کشت میان از شما توصیه میگیرن، با شما مشوره میکنن یا نه؟
خب تا حد نسبت به گذشته بله، وضعیت باورمندی خود کشاورزان بیشتر شده، چون که نتیجه دیدم و خود شما میفهمیم پروگرام های خود ترویجی یا تحقیقاتی هم از طریق خود وزارت زراعت و ریاست های زراعت اینا برای کورس های آموزشی جهت ارتقای ظرفیت برای دیاغین راه‌اندازی شده و اونا دیدم، نتیجه دیدم وقتی که از اونا از تخمای اصلاح شده استفاده کنم، مثلا از روش های آبیاری که به حساب آب هدر روی یا زایات آب کمتر بشه استفاده کنم و دیگه مبارزه میخانیکی با آفات و امراض اینا بشه، دیدم و آموزش های دیدم و ترنینگ های هم میبینم خوشبختانه بله، حال باورمندی خود کشاورزان زیاد شده نسبت به سالهای 10-15 سال پیش. بله حال بیشتر شده باورمندی نا و از رنمودهای تکنیکی متخصصین زراعت اینا استفاده میکنن و چون نتیجه مثبت و قناعت بخش گرفتن. و بازم ما خواهش میکنیم که مؤسسات و سکتور خصوصی و همچنین ادارات دولتی و امارات اسلامی بیشتر بر روی خود ارتقای ظرفیت دیاغین بیشتر فوکس و توجه کنم، به خاطر از اینکه سطح آگاهی وقتی سطح آگاهی خود بزرگان یا دیاغین بلند برده شه
و از طریق روش های کشت استفاده کشت متدای کشت روش های آبیاری دیگه استفاده از تخمای اصلاح شده کنترل امراض به روش میخانیکی یا به روش های کیمیایی اینا معلومات داده بشه اینا میتونم که بیشتر از خود سرمایه کم محصول بیشتری بتونم به دست بیارم که در واقع خود دیاقین معلم تولید کننده هم و مردمی که در شهر زندگی می کنم کنسیومر یا مصرف کننده هم. بنابراین میشه که از طریق خود سرمایه گذاری بشه در قسمت خود ارتقای ظرفیت را اندازی و ورکشاپ ها و کورس ها برای دیاقین برای کشاورزان تا اونا از خود زراعت کشت زراعت عنعنوی به زراعت عصری تبدیل بشه و محصول بیشتری به دست بیارم تا اقتصاد صحت اقتصاد اینا بلند بره.
تشکر بسیار زیاد انجینر صاحب صدیقی. بازم با شما برمیگردیم. یک شنونده به ما پیام فرستادن او به گروس چی ویلدی پیام که بیا با ستاس نظر میرمونو را بخلو.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. آزادی رادیو کارکون که وردیم که از ما خواست سلامونی بی از من داغا پستانه دا تالیبان شد داغا تاریک بند کردی داوز پل شریعت دلیاز بند کردی که داغا دا کم ترونش پا دا دوهی که وست دا پا غیقی ورسر لسلیک سنو داغا پار از ما پستانه دا که جواب راکی
دوی پختنه کړی ده خو پختنه کارشناسانه نه ده چې کارشناسان ورته جواب وایي که په دوحه کې تړون کړی وي که نه وي کړی خو کوکنارو کار ښه کار نه دی او منع کړی دی د طالبان حکومت. یو بل ګران اورېدونکی هم راخلو اورو چې هغوی څه ویلي دي او بیا به احمدي صاحب ته ورسو.
سلام د ازادۍ راډیو ټول همکارانو اورېدونکو ته وړاندې کوم. زه مولوي خیرالله راشدي د هلمند ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. د طالبانو چې کومه کرکیله بنده کړې ده د دې دپاره دوی باید بدري معیشت ورکړي او هغه څه وکړي چې د دې عام ولس چې کوم مشکلات یې هغه په حل سي. دا خو معلومه خبره ده چې په افغانستان کې داسې کار او کسب شتون نه لري چې په هغه باندې خلک مصروف سي. نو دغه کوکنار چې وه ډېر خلک یې مصروفه کړي وه خصوصا زموږ په هلمند ولایت کې. نو د دې د بندېدو سره ډېر خلک بېکاره سوي هم دي او نور هم داسې کار او کسب نه لري او خلق په ډیر بد اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي او کم شان چې د نورو هیوادو څخه افغانستان ته واردېږي هغه ورځ په ورځ یو په دوه پر ګرانېږي او داسې کسان هم شته چې د خپل کور لګښت نه لري. نو کم صادرات چې موږ د افغانستان څخه لرو چې اوس موجوده کم کښتونه دي هغه یا د وچکلي د وجې څخه واده نه کوي او یا کې و هم کې په داسې بیې باندې دي چې هغه د کور بسنه نه کوي یا د خپل کور اړین لګښتونه نشي په پوره کولی. نو د دې لپاره یو بدلی معیشت ورته پیدا کی او یا یو غمی وخوري ځکه دا ملت او خصوصا دا ولس په ډیر بد اقتصادي وضعیت کې اوس ژوند کوي.
ل راشدی صاحب څخه ډیره مننه. احمدی صاحب د راشدی صاحب خبرې مو واورید. هلمند نه تماس نیولی وای بزګران د قدان په بد اقتصادي حالت کې دي هغه څه ذکري حاصلات څخه اخلي غوښتنه کفایت نه کوي او د بدیل معیشت غوښتنه کوي. مخکې هم حبیب الله عین مشکل درلود عین ستونزې درلوده. دوی ته که تاسو څه ویل غواړئ. یو بل د ما پوښتنه داده چې آیا دغه د سردخانو جوړول چې میوې پکې وساتل سي دا کېدای سي مشکل حل کړي تر څه حده پورې؟ کنه احمدي صاحب
مننه خیر سه سرور صاحب زه سه رونا پر دې موضوع چون هغه کم رول چې پښتنه وکړل کوکنار پر کم اساس باندې سوي دي. مشر شیخ صاحب او کلیپ خبر کړی دی چې هغه کشپړ دی کې خبرې کړی دی د کوکنار بندل د تړون پر اساس نه دی بللې بلکې دا ویل دي چې دا زده عقیدې پر اساس په قسم سره وایي چې دا عقیدې پر اساس باندې ځکه دا یو یادوري وکړل چې زه څو ورځې مخکې د مخدره مواد یو مرکز ته ورلم چې په هغه کې مثلا د متادینو مرکز ته چې په هغه کې 1500 کسان په مخدره مواد روزد و په هغه کې ډیر سنگین کسان او د شاری ځوانان هم موجود و چې هته از ما ډیر زړه وي پر وس وزل سوچ دا خلک یوازې دانه چې مثلا خارجان ته ستونزه ورسیږي بلکې په افغانستان کې داخل زموږ ورونه بچان او دوستان په دې مشکل اخته دي. او بل اساسی خبره چې هغه بدیل معیشت کوکنارو زه وړم کال پر رسافیس مستقیم د باغداري د مسول په توګه چشپړو لسوالي زما په لاس کې وي. شپږ اسسټنټ مې درلودل په دې بخش کې. موږ اساسي کار کوي چې د کوکنارو بدیل دوی ته اساسي کار وکړو، او موږ په دې کې تقریبا 4000 بزګر ټرین کړل، وته مو اساسي پروګرامونه جوړ کړل، خپل په ټریننګو کې زه مشغوله وم، او حتی مسولیت ما اخیستی و چې زه باید دوی ته روزنه ورکړم په خپله عادي ژبه او پښتو ژبه سره، چې دوی بیا شکایت ونه لري چې زموږ سره پشه نه خلاصېږي. ما تقریبا د 2023 خطر تلرش پر 390 تجربه یوازې د شپاړس ډوله میوه باغونه په شپاړو لسوالۍ کې په کندهار کې جوړ شول. دا یوازې د روسافیس مسته فعالیت نه و، بلکې د امارت د راتګ سره ټول مؤسساتو ته دا ویل شوی و او غوښتنه ځنې شوی وه چې دوی د کوکنارو پر بدیل کار وکړي او اساسي کارونه په زراعت کې وکړي چې بزګران ته شه حاصلات او عایدات لاسته راشي، او پراتلونکي دوی پر خپلو پښو ودرېږي او کوشش وکړي چې زراعت شه په مسلکي توګه مخه کې. دا یعنی د افغانستان خاصتا په جنوبي غرب زون کې چې کم مؤسسات یا ادارات اخته و، ټول د بزګرو سره په همکارۍ کې اساسي رول درلود او ډېر ښه کار یې کوي. حتی موږ په بینینو افغانۍ یا پلکو ډالرونه د بزګرو لپاره مصرف کړل، حتی د درغلي دونه مخه ما نیولې وه چې یو زره درغلي هم نه کېدله. ولې زه د بزګرانو ځینې ستونزې درته ذکر کوم چې زموږ بزګر خپله نه غواړي چې پر پښو ودرېږي، نه غواړي چې خپل اساسي کار وکړي او آینده جوړ کړي. ما په ټریننګو کې دې بزګرانو ته ویل موږ یو د واپاشي د بچ په 5500 افغانۍ رانیول شوی و، یو اره په 3200 افغانۍ رانیول شوی و، امبارون باغونه دا هر څه مور ته ورکول او جوړول مو. بدبختانه دی به کومه ډبه چې موږ په 5500 افغانۍ ورکړې و، دی په 1400 کلدارې پر نور خلکو خرڅولې. ما ول دا لاره نه ده چې تاسو کوي دا رقم، دا نو حتی باغونه له خلکو خرڅ کړي و. د چایلیس سیستم یا ګډری باغونو اړوند موږ دوه اساسي کار ورته وکړي، یعنی بزګر به ویل چې موږ وس نه رسیږي، لیکن 200 جریبه ګډری باغونه چې دا هر جریب تقریبا 2000 تر 2500 ډالر مصارف و، دا موږ بزګر ته په زاری ورکوله، حتی موږ زاری ورته کوله چې راسي دا باغونه موږ درته جوړو، روزنه موږ درکوو، اساسي کار موږ در سره کوو. دا ټول کارونه په ورځ ورځ په شپو او حتی د شپې در 3 بجې پر مکار کړی دی. څوار له ساعت مو په ورځ کې سفرونه کول، دغه سي ټریننګونه مو ورته جوړول، نغدې پیسې مو ورکولې، چې کم امکانات موږ په لاس کې و شي منځ ځنی بریغه ولي. یعنی بزګر دا ایدا نشي کولای چې مشترک اساسي کار نه دی سوی. حتی ما په ټریننګونه کې یو غوښتنه دی د دې څخه کوله چې تاسو مؤسساتو ته تل ما تلکېږي، یا د مؤسساتو څخه تمه تل مکوي چې تل به تاسو ته مؤسسات شان درکوي. دا تاسو مفتخوره مخته کېږي، دا اساسي کار نه دی. سیدی موږ تاسو د پاره سمپلونه جوړو، تاسو ته باغونه درکوو، تاسو ته مرستې درکوو، لیکن تاسو هم ځانونه لټان ما مخته کوي چې تل به کوشش کوي د مؤسسات خې مرسته راوباسي. تاسو پر خپل فکر کار وکړئ، پر خپل دماغ کار وکړئ، خپل هڅه وکړئ، خپل اولادونه وروزی، مسلکي زده کړې ورکړي، د بزګر اړوند زده کړې وکړي، د زراعت اړوند معلومات حاصل کړي، د مسلکي کسانو سره مشورې وکړي، روابط وساتي، د دولت څخه غوښتنه وکړي، په خپل په ګډه سره ځنی پروګرامونه موږ ته جوړول چې تاسو په ګډه راټول شئ. د کال مثلا هر څړې شلکه ډیر شلکه تاوان کوي، او تاسو یو لک د کال د هر ولسوالۍ بزګر راټول کړئ. اوس 300-400 بزګر مثلا په یو ولسوالۍ کې غټ غټ باغونه لري، یو لک افغانۍ جرا ټولې کې دا چې 400-500 لک کېږي. نو دا که تاسو راولاړ شئ او اساسي سردخانه یا سړخونه جوړ کړئ، یا دغه لپاره اساسي ګودامونه جوړ کړئ، دا ستاسو لپاره د عمر لپاره آینده ده، او کولای شئ چې په دغه حاصلات سره او په دغه ذخیره شوي موادو سره ډېر عاید لاسته راوړي. که څه هم پر تاسو لارې بندې شي، د صادراتو لارې نه وي، ولې په خپل داخلي بازار کې تاسو کولای شئ په ښه قیمت خپل حاصلات چې ذخیره شوي هغه خرڅ کړئ. نو په اقتصادي بحث کې هیڅ کله باید بزګر او هغه کسان چې په زراعت بوخت دي باید نه مؤسسات نه بل چاته په تمه سي او توقع یې دا نه وي چې دوی ته باید موته مرستې ورسیږي، بلکې دوی باید هڅه وکړي، کوشش وکړي، او داسې اساسي غوښتنې د دولت وکړي چې هغه د دې آینده ور جوړوي. دا موقتي مرستې د وړو ورکول، د غوړو ورکول، یا د دې سره نقدي مرسته، دا اساسي مرسته نه ده. اساسي مرسته هغه ده هغه متل یې کړی دی، وایي د مایې خوړل مرض ده کوه نیول یې رز ده که. نو د ټول اساسي دا دی چې د دوی باید هغه مسلکي کرنه زده سي، د دوی مسلکي د حاصلاتو راټولول زده سي، د هغه د صادراتو طریقې زده سي، د هغه بسته بندي زده سي. اوس د ټولو غټه بدبختي دا ده په دا اوس بازارو کې که چیرې د افغانستان ټوله بزګر ما اورې تر ټولو غټه درغلي بیرته د هغه بزګر کوي. دوی د خوانه بدی تاسې باور وکړئ، د رومیانو پر وخت سرې کڅوڼې رانیسي، غلط رومیان یا خراب رومیان مابین څه راچی، د شو رومیانو دغه چې دی اندازه چې دغه شاوخوا ورته اچي په مابین کې دا وراچی. حتی کله کله داسې وخت راځي په پنبه کې ډبرې اچولي د پارسل په مابین کې چې دا خپل د دوی پر عایداتو ډېر بد تاثیر کوي، څوک بیا د دې حاصلات نه رانیسي. او دغه تر څنګ د بندې پر وخت زرغونې کڅوڼې کاروي چې بندې سمې پخې نه یا خرابې په زرغونو کڅوڼې کې خرڅوي. د سیبو دپاره ژړې کڅوڼې کاروي چې دا خپل هم د اسلامي نګاز خچم بازي ده او هم د خپل حاصلات سره ظلم دی. موږ دوی ته یو توصیه کوو چې تاسې راولاړ شئ د خپل باغ یا د کښت حاصلات چې کله تاسې راټولوئ پر درې برخې وویشئ. یو د هغه برخه چې د خانانو دپاره یا ار خلک چې شي اقتصاد لري او شي غواړي د وغو د پاره کې، یو هغه چې میانه خلک چې وای زخم خا ډیر شي نه غواړم میانه میو غواړم وغو ته برابر کې، یو هغه چې هغه ډیر غریبي چې وای ما زه یو شي ما تر ورسېږي ارزان دي وغو ته هغه طبقه شي ور کوي. خو بدبختانه آتا په لیړیو په دکانو کې د دې د میوه وډل نه جز ده، د دې خرڅول نه جز ده، د دې په باغونو یا کښتونو کې د حاصلات راټولول داغه بسته بندی لیبلینګ او نور داسې اساسي نقطې چې هغه ډېر عادي شان دي او دې ته ډېر ښه آیت په لاس ورکوي هغه نه دي. سر
ډېر ډېر مننه. واقعا دغه بسته بندی او بازار ته د حاصلاتو عرضه کول دا ډېر مهم رول لري. انجینر صاحب صدیقی، د منطقې شما مشکلات در بسته بندی و عرضه حاصلات در بازار از چه قرار است؟ عین چیز است یا اونجا حل شده در هرات؟
نسبت به ولایات دیگه اینج مشکلات کمتر است. خود در کل مشکلات هست در قسمت بسته‌بندی و پروسس و خود چه، چون که خود شما میفهمین که امکانات کمتری وجود داره از جمله خود دردخونه و دیگه مثلا پیازخونه یا کشمشخونه. ما وقتی که در دیاغین مکرم ما وقتی که تولید میکنن نباته، به اون زمانی که تولید میکنن ما امکاناتی وجود نداره که اینا رو پروسس کنم، بسته بندی کنم و ذخیره کنم تا به قیمت مناسب اینا به بازار عرضه بشه. و در قسمت خود مارکتینگ هم مشکلاتی وجود داره. خود نیاز مبرمه که به فرضی موضوعات توجه بیشتر بشه تا باشه که ما به فصل مناسب بتونیم خود دیاغین بتونن انمی محصول خور به وقتی که تولید میکنم به قیمت مناسبی به بازار بفروشم، وقتی که عرضه میکنم بفروشم و از این استفاده کنم. و متاسفانه مشکل هست بفهمیش و نباتات یا میوه‌جات و سبزیجات در فصلهایی که مثلا نیاز داریم از دیگه کشورا میه، مثلا از ایران میایه با قیمت خیلی بلنده، مردم خریداری میکنن. متاسفانه اگر بشه که سردخانه و دیگه امکانات بیشتر بشه در بخش خود ذخیره سازی پروسس و بسته بندی توجه بیشتر بشه که خیلی بیتر میشه.
اصلا سوال دیگه ما ایست صدیق صاحب محترم که دهقان چرا مجبور میشه که اما حاصل خود که داره به طریق احسنش به بازار عرضه نکنه؟ بیشتر احمدی صاحب توصیه خوب داشتن، گفتن به دهقانان که حاصلات خود را بسته تقسیم کنین، یکیش اعلا دیگهش متوسط دیگهش پایین تر. سالهای پیش اینجا یک کانتینر کشمش وارد کرده بودن، او را کس نمی خرید بخاطر که وقت که دیدند او ریگ زیاد بود. در این باره اگر دهقانان معلومات داده شد چی نظر دارین صدیق صاحب؟
خیلی خوب است که دیاغین وقتی که تولید میشه به حساب محصول اینا به دست میایی اینا سورت بندی کنن و در اینجا بندی کنن و
فار کنم با اساس همون درجه بندی و به بازار عرضه کنم و به فروش برسونم. و این تنها شه که مثلا همر به یک دفعه عرضه بکنم و تا ای که باز نگاه خود بازاریابی برای خود نبات یا میوه که اونا تولید میکنم مشکلاتی حساب از نگاه بازاریابی مشکل رو
دیگه ای که
میشه کنه سرپندی کنم، درجه بندی کنم و به مارکت عرضه بکنم تا متقاضیان بتونم از اینا به شکل مناسب و درستی و استفاده بکنم.
بسیار زیاد تشکر. سو دقیقی دی خبرونی پاتی دی، دو دری دقیقی غوارو استفاده رو کو گرانو بزگران تو معلومات ورکو. احمدی صاحب محترم، په دې څو دقیقو کې تاسو د بدیل کښت په هکله په فجرده توګه دهقانانو ته او بزګرانو ته توصیه لري، مهرباني وکړئ. صدیقي صاحب به هم خپل توصیه وړاندې کړي، مهرباني وکړئ.
مننه سرور صاحب. بدیلونه بېخي زیات دي، کچېرې خلک کار پر وکړي یا بزګر کار پر وکړي. په اساسي توګه باغونه دي او د باغونو جوړول زه لنډه توګه وایم، باید پر اتلنگ که طول پر دریپ سیستم و رزل سیاغه چی ده هر شی باغ جوڑه وی ولی بیام ده وچکالی پا مقابل که زد دره شان توسیه کومه، یو ده پسته باغ، بل ده زیتون باغ، درهم ده خورما باغ. ده آغا دره باغونه جی چی پا دیر کم و بو رزل کیزه و دیر اساسه تولیدات جی او اصلات جی او ده نری پا هر کنجه که استفاده زنی که روشه پیسی ارگته. دوهم تیلی نباتات چې پاره کې دی کولای شي کنجته، جوار، سیادانه، زیتون، پنبه، بنګي، پلی، افتابگردان، شرشم، سایبین. دغه نباتات چې د دې څخه په زیاته کچه تیل تولیدیږي او دغه تیل په ډیرو لوړو قیمتو خرڅیږي او اوس د زیاتو مرضی دپاره هم استفاده ځینې کېږي، یعنې په طبابت کې د دغه تیلو څخه ډیر استفاده کېږي. دریم تیبینه بوټی دی یا تیبینه باتات چې په هغه کې بیرته خپله سیادانه موجوده ده، په حدیث ثابته ده، هر مرض دوا ده او هر څوک ضرورت ورته لري. چې متاسفانه اوس موږ ته ټوله د پاکستان نه راځي. زیره ده چې هغه ډېر ښه عاید لري او ډېر خلک یې اوس کري او ډېره ښه نتیجه یې ورکړې ده. زعفران دي په هرات کې دونه بهترین زعفران کرل کېږي. د امارت په اول سر کې قیمت یوه کیلو 50,000 افغانۍ و، اوس په 1,15,000، په 1,10,000، په 1,15,000 افغانۍ د دې قیمت دی. او په نړۍ کې اولین سرټیفیکیټ د کیفیت پر اساس د هرات زعفران اخیستی دی او په کندهار کې بهترین نتیجه زعفران ورکوي. انجده، سپیرکی، د خاکشیر، ریحان، مختلف نباتات چې هغه بدیل کېدلی شي او هر څوک باید توجه ورته وکړي.
ډیره ډیره مننه احمدی صاحب. صدیقي صاحب، تاسو هم که د بدیل کښت په باره کې بزګرانو ته توصیه ولرئ، مهرباني وکړئ.
تشکر. ما هم تقاضامندیم که بزگران و کشاورزان به جای کشت خاشخاش کشت بدیل استفاده خود باقای پسته جور بکنن که نیازابی و کمه از زعفران استفاده بکنن. دیگه نباتاتی که واقعا به محیط توافق داره و نیازابی و کم از استفاده کنن و همچنین وقتی هم که هر نباتی که کشت میکنم دور خود خور مطمئن بسازم، زیر نظر مشورای خود متخصصین زراعت بگیرم تا از این نتیجه خوب به حساب محصول خوب بتونم به دست بیارم. و همچنین میشه که برای خود در قسمت صرفه‌جویی جوی آب اینام خیلی چه باشم آب صرفه‌جویی کنن و آب بیرمانه استفاده نکنن تا با مشکل مواجه نشیم و استفاده موثر بشه از آب. تشکر از شما.
تشکر از شما. لطاس نه دیره دیره مننه. پا دی سر دی آزادی رادیو دی جوان رنگونه خبرونه پا هم دی زای پای ترسیگی. ز لخپلو درنو میلمنو هر یو انجینیر مسعود شاه احمدی د زراعت پوهنتون پخوانی استاد څخه مننه کوم او دغه راز له معروف صدیقی زراعتي کارپوه څخه مننه کوم او له ګرانو اوریدونکو نه مننه کوم چې تماسونه یو او په خبرونه کې خپل نظریات وړاندې کړل او خپلې پوښتنې. تر راتلونکې اونۍ پورې او بلې خبرونې پورې تاسو په مهربان خدای سپارو. خاد، خوشاله او سوکاله اوسئ.